السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی درویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري له 12 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د سولې عالی شورا د ولسمشر اشرف غنی له غوښتنې سره سم د لویې جرګې د جوړولو لپاره چمتووالی ښودلی او د امریکا دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وکتل. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خپرونه کې اورېدای شئ. خو لومړی خبرونه. لومړی د خبرونو سرلیکونه. ملي اردو په تخار ولایت کې د کوکچی سیند په شاوخوا ولسوالیو کې د منځنۍ اسیا د جګړه مارو د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت د افغان ولسمشر له یو پخواني سلاکار څخه غواړي چې خپل غیر مسؤول وسلوال او تجهیزات ور وسپاري، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه تحقیقات کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي تیر ماښام د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. د ښاغلي مجددي د کورنۍ غړو رسنیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې نوموړی د 93 کلونو په عمر پرون په حق ورسېد. په پام کې ده چې د هغه جنازه به سبا چهارشنبه د کابل ښار په عاشقان او عرفان سیمه کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د ناټو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شامل هیوادونو له استازو سره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د ستونزې د سوله ییز حل لپاره د لارو چارو په اړه مثبتې خبرې درلودې. ینس ستولتنبرګ تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی، خو هغه د دې لیدنو کتنو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خلیلزاد د یکشنبه په ورځ یو ځل بیا د بلجیم او افغانستان په ګډون د څو هیوادونو یوه بله دوره پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورزو ویل چې خلیلزاد به بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته سفر د فبروري په 28 نیټه پای ته ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې جنرال دین محمد جرات باید ژر تر ژره خپل غیر مسؤول وسلوال کسان او هغه وسلې او تجهیزات چې له حکومت څخه یې اخیستي دي وسپاري. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی پرون په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې جرأت د هغه وسلې او وسایط هم بیرته وسپاري چې له دې وزارت څخه یې ترلاسه کړي دي.
وزارت مداخله اکیدا از نامبرده تقاضا مینماید که سلاح و وسایط نظامی موجود خیش را همراه با افراد مسلح غیر مسئول الا 72 ساعت به پلیس کابل تسلیم نماید.
حسمه وکړه چې په دې اړه د ښاغلي جرأت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. نوموړی د ولسمشر اشرف غنی د سلاکار او د ملي امنیت د شورا د دفتر د مرستیال په توګه دندې ترسره کړي دي، خو ولسمشر د تیر کال په اکتوبر میاشت کې له دواړو دندو ګوښه کړ. د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچی سیند په شاوخوا ولسوالیو کې د طوفان څلرویشت په نوم د پوځي عملیاتو یو مهم هدف د منځنۍ اسیا د جګړه مارو ځپل دي. د دې قلوردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال په بېلابېلو ولسوالیو لکه خواجه غار، خواجه بهاودین او ینګی قلعه کې فعالیت کوي.
شکایت های مردم هم از این ناحیه بودن که در اینجا به اصطلاح چکنی ها هستن، آیغور هستن، افراد و اعضای به حزب تحریک اسلامی ازبکستان هستن و همچنان حزب جمعیت انصار الله تاجیکستان هستن که در اینجا فعالیت دارن، به او اساس یه عملیات راه اندازی شدن.
خاغلی رضایی زیاته کړه چې د یکشنبه په ورځ د عملیاتو له پیل وروسته څه باندې 10 تنه وسلوال وژل شوي دي. نوموړي په دې ولسوالیو کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر ونه خوت. لازده رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه تحقیقات کوي. پومپیو پرون هنګری ته د سفر پر مهال وویل چې متحد ایالات د دې قتل په اړه د څېړنو د ځنډولو هڅه نه کوي. هغه زیاته کړه چې متحد ایالات به د ټولو هغو کسانو د مسؤل ګڼلو په برخه کې لا ډېر اقدامات وکړي چې د خاشقچی په قتل کې ښکیل دي. جمال خاشقچی د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان په قنسلګرۍ کې دننه په مرموز ډول ووژل شو. د امریکا د کانګرس غړو د دې قتل عاملانو ته د سزا ورکولو په برخه کې د امریکا د لا جدي اقداماتو غوښتنه کړې. او وروستی خبر دا چې د ترکیې یو پوځي هلیکوپټر د استنبول ښار په څنډو کې د بیړنۍ ناستې پر مهال رالویدلی دی. د ترکی چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور سرتیري په دې پیښه کې وژل شوي. د استنبول والي علي پرلیکایا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې دغه یو ایچ ون ډوله هلیکوپټر د فبروري پر 11 د استنبول په آسیایي برخه کې د استوګنې د اپارتمنونو په منځ کې نسکوره شوې ده. د دې پیښې له کبله په سیمه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. دا په دریو میاشتو کې دوهمه دا ډول پیښه ده چې په استنبول کې کیږي. د استنبول انادولو او بخی د استنبول د لوی څارنوالۍ دفتر ویلي چې تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی، خو په اړه یې پلټنې روانې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپور نه خپروو. وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه د بحث لپاره د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه وکړه، د سولې عالي شورا وایي چې د دې لویې جرګې د جوړولو لپاره چمتووالی لري.
مناسبه هم دغه ده چې رئیس جمهور د مشورو په نتیجه کې تصمیم ونیسي او دغه یو دریض په اساس باندې مسلح مخالفینو سره خبرې وشي.
د امریکا د دفاع وزیر چې پرون د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې کابل ته ورسید، له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. نور موضوعات هم لرو. په کندهار کې د جګړې یو معیوب قرباني پر حکومت او طالبانو غږ کوي چې نور نو سولې ته غاړه کېږدي.
طالبان او دغه حکومت باید ټول سره وکړي چې زما پر کم باید نور خلک نه یولي فائدہ نه کوي چې پخته ګډان سي اګران ته سي ادا غره کم سي.
په نړیوالو مسله کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي روسیا په لویدیځو هیوادونو کې اختلافونه پاروي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره دا خبری مجله تر پایه واوري. لازادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي پرون ماښام د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. مجددي د 93 کلونو په عمر سا ورکړه. حضرت صبغت الله مجددي د مجاهدینو له بریا وروسته د افغانستان د رامنځته شوي اسلامي حکومت لومړنی ولسمشر و. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له کابله اجمل تورمان د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. تورمان صاحب،
بله. تل صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي بیګا د کابل په یو روغتون کې د 93 کلونو په عمر وفات شو. حضرت مجددي جهادي مشر او د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر راپرځېدلو وروسته 2 میاشتې د دغه هیواد موقت ولسمشر پاتې شو. نوموړی د اساسي قانون جرګې مشر او دغه شان د مشرانو جرګې رئیس هم پاتې شوی و. حضرت مجددي په مصر کې زده کړې کړې وې او د یو سپینګویا جهادي مشر په توګه مشهور و. ښاغلي مجددي د امنیتي تړون پر لاسلیک کولو ټینګار درلود او هغه مهال چې ولسمشر حامد کرزي د دغه تړون لاسلیک کول نه غوښتل، نو په د باړه د رابلل شوي لوی جرګې ته د ټینګار وکړ که ښاغلی کرزی دغه تړون لاسلیک نه کړي، دی به له هر څه استعفا وکړي او افغانستان به پریږدي. خغلی مجدی په خپل وروسته مرکه کې لازادۍ رادو سره ویلی و چې اوس مهال ولسمشر محمد اشرف غنی له دنه ناراضه ښکارېدو او ویلی و چې د په مهمو مسایلو کې له ده سره مشوره نه کوي. خغلی مجدی چې بیګا د ژوند پورې پرې کړی دی ویل کېږي چې سبا د چهارشنبه په ورځ به د عاشقانو او عارفانو کې د ده په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د ازادۍ راډیو پر روانو خبري سرویسونو کې به په دې اړه بشپړ راپور وړاندې شي. بله تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. تورمن صاحب قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن و چې د افغانستان د پخوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي د مړینې په اړه جزئیات اورول. ښاغلی مجددي تیره شپه په حق ورسید. نوموړی 93 کلان و او د حضرت مجددي د ملي نجات د جبهې د تنظیم مشر هم و او پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل پر مهال په 1978 کال کې پاکستان ته ولاړ او د کابل د هغه وخت د حکومت پر وړاندې سیاسي او وسلواله مبارزه پیل کړه. او مجددي له لومړنیو کسانو څخه و چې د افغانستان د حکومت پر ضد او د شوروي د یرغل پر ضد یې د جهاد فتوا ورکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تیرو تجربو ته په پام سره چمتووالی لري چې د ولسمشر اشرف غنی له حکم سره سم د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه کړي. ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ وویل چې د سولې په اړه د لا پراخو مشورو لپاره باید د کاب د میاشتې په وروستیو کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې په اړه په دې وروستیو کې په کور کې دننه او بهر هڅې ګړندۍ شوې دي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم د افغانستان د ولسمشر له لوري د لویې مشورتي جرګې د رابللو لپاره ډېر لږ وخت پاتې دی، د سولې عالي شورا وایي دا کار عملي او ضروري دی. اشرف غني د دوشنبه په ورځ په ارګ کې د سولې مشورتي غونډې پر مهال د سولې عالي شورا ته سپارښتنه وکړه چې د سولې لویې مشورتي جرګه دي د هوتیا کپ په وروستیو کې جوړه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیرو تجربو ته په کتو چمتووالی لري چې په ټاکلي وخت کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي.
د هوت تر اخره پورې سانتیا باندې مونږ کولای شو چې دغه غونډه لپاره آمادګي ونیسو، ځکه چې مناسب هم دغه ده چې رئیس جمهور د افغانستان د خلکو سره مشوره وکړي او د مشورو په نتیجه کې تصمیم ونیسي. پکار دی چې د هغه خلکو په منځ کې چې صلح غواړي یو دریځ د ټولو او همدغه یو دریځ په اساس باندې بیا د مسلح مخالفینو سره خبرې وشي، زه هم ضروري ګرم او هم عملي ګرم.
د سولې د عالي شورا مرستیال وایي په دې لوی جرګې کې به د افغانستان مخور متنفذین، د ښځو او ځوانانو استازي، د پوهنتونونو استازي او داسې نور مطرح قشرونه راوبلل سي. افغان ولسمشر په خپلو پرونیو څرګندونو کې د سولې په اړه د واحد نظر نشتوالی د سولې بهیر په ګټه ونه باله. محمد اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونې کړي چې تېره اونۍ په مسکو کې د افغانستان د بیلابیلو ګوندونو او دغه راز د خلکو استازو د طالبانو له استازو سره دوه ورځنۍ غونډه درلوده. افغان حکومت هغې غونډې ته نه و بلل سوی. افغان ولسمشر په خپلو وروستیو څرګندونو کې په کابل، ننګرهار یا لوی کندهار کې طالبانو ته د یوه دفتر د پرانستلو لپاره هم چمتووالی ښودلی دی، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده. په همدې حال کې په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه هارون امیرزاده بیا د سولې لویې مشورتي جرګې د رابللو هدف د ولسمشر لخوا د ځان مطرح کول ګڼي. دوی وایي هغه څه چې ښاغلی غني یې کوي زما په باور هغه ځان یوازې ګڼي. هغه وړاندیز چې ده کړی د دې لپاره دی چې له نورو څخه د عمل ابتکار په لاس کې واخلي یا لږ تر لږ ووایي چې په دې پروسه کې هڅه کوي. په حقیقت کې دا د مسکو غونډې په غبرګون کې دا پریکړه سوی چې هلته کرزی په محوریت کې وو او روسیې ملاتړ وکړ. د سولې د پرمختګ لپاره دا وروستۍ څرګندونې داسې معلومه سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي د یکشنبې په ورځ د څو هیوادونو یو بل دورهیي سفر پیل کړ. د زلمی خلیلزاد د دې سفر په لړ کې بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان شامل دي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له ښاغلي خلیلزاد او د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت له 1 متحدینو او شریکانو سره د افغانستان د ستونزې د سولهییز حل لپاره د لارې چارې موندلې په اړه ښې لیدنې درلودې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شپ ملالی بشیر تقوک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په خپل آخري ګڼه کې افغانستان ته د امریکا د سرپرست دفاع وزیر سفر ته کتلي دي. ورځپاڼې لیکلي پاتریک شانهان هغو خبریالانو ته چې په دې سفر کې له ده سره وو ویلي مهمه ده چې افغان حکومت د دې هیواد د راتلونکي په خاطر په مذاکراتو کې ګډون وکړي. وال سټریټ جرنال د ښاغلي شانهان له قوله لیکلي چې وایي افغانان باید پریکړه وکړي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. دا پریکړه د امریکا نه د افغانستان په اړه ده، خو د ورځپاڼې په وینا پاتریک نه دي ویلي چې څه ډول او څه وخت احتمال چې افغان حکومت د سولې له مذاکراتو برخه سي. امریکایي مذاکره کوونکو او طالبانو د مذاکراتو د بل پړاو پلان په قطر کې روانه میاشت پلان کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په خپل آخري ګڼه کې افغانستان ته د امریکا سرپرست دفاع وزیر د سفر په اړه لیکلي دي. مقاله لیکي پاتریک شانهان د بوئینګ شرکت پخوانی رئیس چې تر دوشنبه پورې هیڅکله افغانستان ته نه و تللی، په سپتمبر میاشت کې د جیم ماتس تر استعفا وروسته د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په توګه د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې خپل دنده پیل کړه. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا د افغانستان د جګړې په اړه د ښاغلي شانهان نظر په پراخه توګه روښانه نه دی. ویلي چې افغانستان ته د خپل سفر څخه تر استفادې وروسته به ډونالد ټرمپ ته راپور ورکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووتل تیره اونۍ د دې هیواد کانګرس ته د افغانستان په اړه ډیر خوشبینانه نظر وړاندې کړ او وی ویل په افغانستان کې د جګړې له پیل څخه تر اوسه د امریکایي مذاکره کوونکو او طالبانو ترمنځ روان مانورونه د سولې او پخلاینې په برخه کې لومړی حقیقي امکان رامنځته کوي. امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی د افغانستان د سولې مذاکراتو ته په اشاره تر دې عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان مذاکرات په ویتنام کې د جګړې پای ته ورته دي. په مقاله کې راغلي ټاکل سوې د روانه میاشت نورې خبرې هم وسی، خو تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په اړه چوکاټ له هغو توافق لیکونو سره توپیر لري چې واقعیا یې سوله رامنځته کړې ده. په دغو توافق لیکونو کې تقریبا تل د سختریدو د وسلو په بدل کې سیاست ته د هغوی ننوتل شامل دي. د یو اس ای ټوډی په لیکنه دا اقدام په موزمبیق او ال سلوادور کې په 1990 کال کې، په شمالي آیرلند کې په 1990 کال کې او په کولمبیا کې په 1990 کال کې سوی دی.
لازدی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع د وزیر په مشرۍ امریکایي پلاوی په دې سلا کړې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ نظامی اتحاد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو تر وخته پورې دوام کوي. ارګ په یو خبر پانه کې وایي چې ولسمشر غنی پرون د امریکا د دفاع له سرپرست وزیر او د په مشرۍ له پلاوی سره په ارګ کې له دې هاخوا د علاقې وړ نورو موضوعاتو په اړه هم بحثونه وکړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کابل ته د سفر په ترڅ کې افغان چارواکو ته د خپل هیواد د دوامدار ژمنو ډاډ ورکړی دی. له کابله یوسف خان زدران په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د دفاع وزیر له سرپرست سره په خبرو کې د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ستراتیژي بریالی بللی، خو ویلي دي چې لا هم په ځینو ګاونډي هیوادونو کې د وسلوالو ځالې فعال دي. لارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ له پاتریک شانان سره په کتنه کې په دې هم ټینګار وکړ چې د یاد ستراتیژي له مخې د وسلوالو ځالې له منځه وړل یو ستراتیژیک هدف و چې نه دی ترسره شوی. په خبر پاڼه کې راغلی چې د دغو ستونزو د له منځه وړل کولو لپاره د دواړو لورو ترمنځ ټینګار پدې وشو چې د کابل او واشنگتن نظامی اتحاد به د بشپړې سولې تر ټینګښت دوام وکړي. په کتنه کې دا هم ویل شوی چې د ترګرۍ ضد جګړه او د سولې بهیر به د تلپاتې سولې تر وخته دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته ولاړ او هلته یې د بیلابیلو افغان چارواکو سره وکتل. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي پاتریک شانهان د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره هم کتلی دي. د دغه شورا ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل دواړو لورو د سولې په بین الافغاني خبرو او له افغان ځواکونو سره پر مرستو ټینګار وکړ. دیوی د امریکا د متحده ایالاتو پلاوی د افغانستان د دفاع په وزارت کې د ظرفیتونو له لوړېدو ستاینه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې خپلو همکاریو په تېرو هم د افغان دفاعي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د نظامی چارو څېړونکی باری آرز وایي کابل ته د شانان سفر په مهم وخت کې ترسره شوی دی. دی وایي دغه سفر او د شانان ژمنو ته ځکه هم په مهم نظر کتل کیږي چې له دې وړاندې د امریکا جمهور رئیس وخت ناوخت له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو ویلي دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر بیا کابل ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې له سپینې ماڼۍ ورته هیڅ داسې امر نه دی شوی چې له مخې یې دوی ځواکونه کم کړي. امریکا دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 4000 عسکر لري او دغه هیواد له افغان ځواکونو سره رستو ترڅنګ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې هم ګړندۍ کړې دي.
پراپور کې مو واورېدل چې د امریکا د دفاع د وزیر په مشرۍ امریکایي پلاوی د افغانستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره کتلي. یو موضوع هم د سولې موضوع وه. د افغانستان د جګړې یو قرباني د کندهار اوسیدونکی عبدالرؤف له افغان حکومت او طالبانو څخه غواړي چې سوله او اوربند وکړي. عبدالرؤف چې تازه یې په کندهار ښار کې د سولې لپاره د پرلت خیمه وهلې ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې اصلي قربانیان افغانان دي او که جګړه دوام کوي نو افغانان به یې بیه پرې کوي. صادق رشتینی د سولې د پرلت د خیمې ته ورغلی.
دیش کلن عبدالرؤف د کندهار هغه اوسیدونکی دی چې د هیواد په روان تاوتریخوالي کې خپله چپه پښه او د اورېدو حس له لاسه ورکړي. عبدالرؤف چې تازه یې په کندهار ښار کې د سولې لپاره د پرلت خیمه وهلې افغانان د جګړې اصلي قربانیان یادوي او لشکي لوغاړو غواړي چې روان تاوتریخوالي نور پای ته ورسوي او سوله وکړي.
موږ طالبان او دغه حکومت باید ټول سره وکړي چې ما پر کم باید نور خلک نه یولې فائدہ نه کوي چې پخته ګډان سي اگر انت سي ادا غره کم چې باید دي ټول ته سره ماته چې نور مسلمانان د سي په ټکانو په جنگو کې باید خوش نه سي چې ما پر حال باندې نه سي مقصد چې دولت موږ دا خواهش لرو چې مقصد خپل ټول خپل قرباني او خپل عزت باندې پټه اخلاق پر څو حکومتاري سره خپل ټول په امن راولي چې امکانات په دوه پرو باید وکړي چې په وخت باندې
د عبدالرؤف څیر ممکن روان جنگ له ګڼو نورو کسانو هم د ژوند هیلې اخیستي وي. د جګړې د پای ته رسیدو په پار د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکي هم د عبدالرؤف سره یو ځای د پرلات په داخیمه کې راټول شوي او وایي تر هغو چې سوله راځي خپل ږغ به اوچت ساتي.
موږ ادامه ورکو مخته ځو. د افغانستان په نورو ولایتو کې هم موږ غواړو چې د خلکو سره په نماز کې څو خلکو سره ووینو چې د افغانستان ټول علما را مخته نسي، علما عوام ورپسې نسي. دا ږغ باید د منبر راپورته شي، د هر مسجد کې باید دا خبره وسي چې سوله باید راشي.
جنگ تشکیل غواړي دا ږغ کوي چې دوی دې خپل جنگ پای ته ورسي، دوی دې اوربند وټاکي او دوی دې دواړه مذاکرات سره حاضر شي تر دې چې دوی په پردي ملکو کې مذاکرات سره کوي یا مجلسونه سره کوي. دوی درس په افغانستان کې خپل مجلس ته ادامه ورکړي او خپل ملامتي دې هر یو خپل ملامتي ومني، هر یو خپل بریا ومني.
افغانان هیواد کې پر داسې مهال د رواني جګړې لشکیل خواو د سولې اوربند غوښتنه کوي چې طالبانو او امریکایي استازو قطر کې د افغانستان د سولې په باب سو خبرو ته هیله مندي ښودلې ده. دغه راز تیرونې د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د طالب استازو او روسي چارواکو ترمنځ د افغان سولې په اړه یو غونډه ترسره سوال.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې روسیا په لویدیځ کې د اختلافاتو د پارولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون هنګری ته د سفر پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر 15 اروپایي هیوادونو ته خپل 15 ورځنی سفر د اروپایي ټولنې له هغه غړي هیواد پیل کړ چې سخت د روسیې پلوي کوي. مایک پامپیو هنګری ته په دې سفر کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته باید اجازه ورنکړل سي چې د ناټو ملګرو ترمنځ اختلافات ته لمن ووهي. پامپیو له خپل هنګری سیال پیتر سیارتو سره په یو ګډ خبري غونډه کې وویل چې د روسیې پر ګازو د هنګری اتکا او له پوتین سره د دوی ملګرتیا د ملي امنیت په وړاندې د خطر ښکارندوی کوي. نوې مننه د هنګری د بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین د هغو هڅو د ملاتړ پر اهمیت خبري وکړي چې د خپل خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا لپاره یې کوي. موږ باید پوتین ته اجازه ورنکړو چې د ناټو ملګرو ترمنځ اختلافات راولي. د هنګری ټول وګړي له خپل تاریخ څخه پوهیږي چې یو اقتدارګرا روسیا به هیڅکله د کوچنیو هیوادونو د خپلواکۍ او ازادۍ ملګری نه وي. پامپیو زیاته کړه روسیا یوازینی ځواک نه دی چې په دې سیمه کې د ازادۍ او د لمنځه وړلو غوښتونکی ده. هغه ویل د هنګری د بهرنیو چارو وزیر سره په دغه هیواد کې چین ته د ځای ورکولو پر خطرونو هم خبرې کړې دي. خو پیتر سیارتو هم په واضح ډول خبرې وکړې او د روسیې په اړه د هنګری د ډیپلوماسۍ په اړه د لویدیز انتقادونه ریاکارانه وبلل. نوموړي ویل چې بوداپست د لویدیز له دې پالیسۍ څخه ستړی شوی دی.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د محاورو یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي تیر ماښام د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسید. د ښاغلي مجددي د کورنۍ غړو رسنیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې نوموړي د 93 کلونو په عمر سا ورکړه. د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچی سیند په شاوخوا ولسوالیو کې د طوفان څلروشت په نوم د پوځي عملیاتو یو مهم هدف د منځنۍ آسیا د جګړه مارو ځپل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسمشر له یو پخوانی سلاکار جنرال دین محمد جرأت څخه غواړي چې ژر تر ژره خپل غیر مسؤول وسلوال کسان او هغه وسلې او تجهیزات چې له حکومت څخه یې اخیستي دي ور وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه تحقیقات کوي. ښاغلی پومپیو پرون وویل چې امریکا د دې قتل په اړه د څېړنو د ځنډولو هڅه نه کوي او د ترکیې یو پوځي هلیکوپټر د استانبول ښار په څنډو کې د بیړنۍ ناستې پر مهال رالویدلی دی. د ترکیې چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور سرتیري په دې پیښه کې مړه شوي دي.
د ژوند رنگونه
نوم می عبدالله درانی ده د لغمان ولایت اوسیدونکی یم.
ولې په افغانستان کې خصوصا د دې موضوع په اړه چې انجونې بیرون کار کوي منفي نظرونه دي، علت په تکسي ګوري؟
زمونږ استاسو ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یعنی ډیر رواجونو رسم و رواجونو دغه شیونو ته ډیره ترجیح ورکوي. په دې اساس همغه پخوانی رسم و رواجونو په اساس باندې دوی خنه ګڼي چې خپل لور یا خور بیرون زده کړو ته واسي، کار ته ولېږي، د ټولنې پرمختګ کې ونډه واخلي.
ستونزې به څه وي؟ ټولنې ته خپل هغه انجونو خویندو ته دوی کورنۍ ته به څه ستونزې وي؟
ستونزې ډېرې دي. مونږ او تاسو په افغانستان کې نیمایي نفوس چې دغه اوناس طبقه ده، خزینه طبقه ده، هغوی عام خدماتو ته اړتیا لري، عامه خدمتونو ته، صحي خدمتونو ته، زده کړو ته. نو که چېرته مونږ او تاسو خزینه قدرونه ونه لرو خپله ټولنې ته ډېره سخته ده. په کورنۍ ژوند کې تاوتریخوالی ټول نه عمده دلیل چې دغه همدغه ناپوهي ده.
تر ډېره پورې البته په پلازمینه کابل کې دا مشکل حال ده. دلته یعنی نجونې او خویندې زموږ وظیفو ته هم ځي، دندې هم ترسره کوي، ښوونځي ته هم ځي، خو په اکثره ولایتو کې بیا دا مشکل شته ده او وجود لري.
ګوري په کابل کې تیر 15 کلونو رئیس ډېر کار شوی ده. دلته ګوره موږ په د غزنی په لس ولسوالیو کې په تیر 15 کلونو کې یو خزینه پارغ نه لرو. دولسم پاس دا ډېر بوګناون کې حالت ده. د ټولنې مسؤلیت هم دی، د قومي مشرانو مسؤلیت هم دی، د دولت مسؤلیت هم دی چې عامه پوهاوی وکړي په دې برخه کې، اول ته امکانات برابر کړي، خزینه زده کوونکو ته مکتبونه، جلا مکتبونه جوړ کړي. د خیر د هغوی د رسم و رواج په ترکیب ورسره ولاړ شي ترڅو دغه مشکل حل شي.
خپل د ځوانانو د نن په دې برخه کې سره چې خپل انجونې یعنی ځوانانو کورلې څه باید وکړي. مثلا تاسو یادونه کړئ چې خوانځي جوړ شي ډېر وخت بیا خوانځي شته دي خلک وایي چې خپل لور نه پرېږدي، دلته بیا یعنی د کورنۍ دنده څه ده؟
کورنۍ دنده همدغه ده، سل په سل باید دوی خپل هغه راوباسي. زر ستونزې له همدې نه پیدا شوې دي، همدغه نه پوهېده چې دغه وطن یې دغه حالت سره مخ کړی ده. په دې اړه باید دغه کورنۍ چې دته حاضرې نه دي هغوی ته قناعت ورکړل شي، هغوی په دې وپوهول شي چې دغه ګټه تا ته هم ده، همدې وطن ته هم ګټه ده. بغزاده دانس صاحب شعر دی، وایي: ماما دا لور دی سکول ته ولېږه په لور دی سبق ووایا، ماما دا لور دی سکول ته ولېږه په لور دی سبق ووایا، په دې کې غیرت مه ګوره غیرت ته بلا لارې دي.
قدر من اوریدونکو، لدی سره د ازادي رادیو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو، خو په تلو تلو کې ستاسو یو څو پیغامونه. عبدالواحد مدقق له لوګر نه خپل سمس کې لیکلي دي: خدای دې نور نو د خلیلزاد هڅې کامیاب کړي چې تر پسرلی پورې په افغانستان کې د سولې شاهدان ووسو. د فتانی لیکي: د لوی جرګې را بلل د سولې لپاره یوه ښه حل لاره ده. او د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي: د افغانستان د سولې پروسه د بایدن بین الافغاني وي نه خارجي. و بجې او دیرش دقیقې.